د مازګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت را ورسید. د خبرونه زه احمد شي بار وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې قادر جلال او فراسره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي، په کابل مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، کرتیس، جلال آباد او اسلام آباد ښارونو کې د اف ام په 3.5 صفه هم اورېدل شي. په روانه خبرونه کې مو کابل ته د فرانسې د ولسمشر له سفر او په دغه ښار کې د هغه له لیدنې کتنې خبرو. خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له فرشتې جلال زید څخه اورو.
په مکرید دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه ده. فرانسې نوی جمهور رئیس نن په کابل کې له ولسمشر کرزي سره په افغانستان کې د فرانسوي ځواکونو پر ماموریت خبرې وکړې. په ټول افغانستان کې نن 15 شوي دي او چارواکي وایي چې 15 تنه په دغو چاودنو کې وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا سیمه ییز حکومت پریکړه کړې چې سر له سبب هغه ټول افغان مهاجرین باسي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. او د تاجکستان د پارلمان د استازو مجلس هغه لایحه پاس کړه چې امریکایي وګړو او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو خلکو ته له ویزې پرته د ورتګ اجازه ورکوي. د فرانسې نوی جمهور رئیس فرانسوا اولاند نن کابل ته په سفر کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل. ښاغلی اولاند روان کال تر پای په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر د کمولو په اړه له ولسمشر کرزي سره خبرې کړې او له خپلې دې پریکړې دفاع کړې ده. فرانسوا اولاند ویلي له افغانستان څخه تر ټاکلي وخت مخکې د عسکرو د ایستلو پریکړه یوازې په فرانسې پورې اړه لري. جمهور رئیس حامد کرزي نن په کابل کې د فرانسې له ولسمشر سره په ګډ خبري کنفرانس کې په تیرو لسو کلونو کې د فرانسې د بشري مرستو ستاینه وکړه.
فرانسه قسمی که همه ما در افغانستان می دانیم از دوستهای بسیار قدیمی افغانستان است، کشور است که از حداقل
دی وای لکه څنګه چې ټول خبر یو، فرانسه د افغانستان له پخوانیو ملګرو هیوادونو ده. فرانسې لښته لږه په تیرو یو نیمو سلو کلونو کې له افغانستان سره مرستې کړې دي او فرانسه له جهاد څخه وروسته له هغو هیوادونو وه چې له افغانستان سره یې کومکونه وکړل. په تیرو لسو کلونو کې یې له ښوونځیو نیولې تر شفخانو د افغانستان په بیارغونه کې کومک کړی او عسکر یې په دغه هیواد کې ځای په ځای کړي. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. افغان چارواکي وایي په هلمند، روزګان او کندهار کې په دریو چاودنو کې نن درې تنه ووژل سول او نه تنه نور زخمیان دي. د رپورټونو پر اساس نن په ټول افغانستان کې 15 چاودنې سوي دي چې په ترڅ کې 15 تنه ووژل سوي دي. اسوسییټډ پرس وایي چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د مسافرو یو بس په ماین الوتې و او په دغه چاودنه کې 2 تنه ملکي کسان ووژل سوي او 4 نور زخمیان دي. نورې چاودنې هم په کندهار او اورزګان کې سويدي. او جمهور رئیس حامد کرزي په غزنی کې د تیر ورځې چاودنې وغندلې. پرون د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې یو 302 موټر په ماین الوتی او په دې چاودنه کې 15 تنه وژل سوي او 14 تنه نور زخمیان وو. د خیبر پښتونخوا د سیمه ییز حکومت د پریکړې پر اساس هغه افغانان سره له سبب چې په افغانستان کې چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري نیول کیږي. په پېښور کې میشتو افغان کډوالو ته د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا اعلان سوی ضرب الاجل له نن شپې څخه پای ته رسیږي. د خیبر پښتونخوا سیمه ییز حکومت ویلي دا پروسه به له پېښور ښار څخه پیل کړي. د امریکا د سنا هغه کمیټه چې د راتلونکي کال لپاره له پاکستان سره د مرستې بودیجه تنظیموي وړاندیز کړی دی چې د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې د همکار ډاکټر د محکمې په اعتراض کې له پاکستان سره سش کال په مرستو کې 3 میلیونه ډالر کمښت راسي. په دې مسله باندې به شایي سش کال د امریکا د سنا لخوا رایګیری وسي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو نن په یو بس موټر باندې حمله وکړه او وتنه یې وژلې. چارواکو ویلي حمله په سند ایالت کې پر یوه لویه لاره وسوه او پولیسو د دغې پېښې شاته د بېلابېلو عواملو یادونه کړې ده. په مصر کې د رایو شمیرلو پروسه ادامه لري او د مصر د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د رایو ابتدایي نتایج به د یکشنبې تر ورځې اعلان نه سي. د مصر د پوځ لوی درستیز پرون وویل چې د مصر خلکو خپل تعهد د رایو صندوقونو ته واچاوه. په قاهره ښار کې یو اوسیدونکی محمد حسن ابو غالي رویټرز آژانس ته نن په دې ارتباط وویل
عايزين نقبل الموضوع يبقى فيه ديمقراطيه اي حد يكسب
دی وای موږ غواړو چې دیموکراسي وي او هر څوک چې انتخابات ګټي هغه موږ منو موږ نور لنجنه غواړو او غواړو چې بل اخر د انتخاباتو په نتیجه کې آزادانه چې آزادانه او ش تر سره سول یو څوک قدرت ته ورسیږي حتی کله چې فیصد درغلی هم په انتخاباتو کې سبب وي سمج لپاره مشکل نسته په مصر کې لشتلجه 50 میلیونه کسان درای ورکول په شرایطو برابر شولل سوي وو د تاجکستان د پارلمان د استازو مجلس هغه لایحه تایید کړ چې امریکایي وګړو او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو خلکو ته له ویزې پرته د ورتګ اجازه ورکوي په دې لیست کې د جنوبي اسیا د یو شمېر هیوادونو نمونه هم شامل سوي د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محمود جان صابروف د جمعې پر ورځ خبري اعلان ته وویل چې د یادو سیمو خلک به د قانون د نوي طرحې پر اساس د اجازه لري چې یو میاشت له ویزې پرته په تاجکستان کې پاتې شي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به راتلونکي اونۍ بیلاروس ته ولاړ سي جمهور رئیس پوتین د خپل کار په تیریو میاشت کې اول وار یو بهرني هیواد ته سفر کوي روسي چارواکو ویلي جمهور رئیس پوتین به راتلونکي میاشت له صدر اعظم انګیلا مرکل او جمهور رئیس فرانسوا اولان سره د خبرو لپاره جرمني او فرانسې ته هم سفر نه ولري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په اتمی مذاکرو کې د دوی د هیات مشره وینډي شرمن پر سیمه ایزو مسایلو د خبرو لپاره نن اسرائیل ته ورسېده
د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله اوري د فرانسې ولسمشر په کابل کې افغان ولسمشر سره له افغانستانه د فرانسوي پوځیانو د ایستلو مسله وشاربله د خبرونې په دوام به مو لدی هم خبر کړو چې رپورټونه وایي ایران هڅه کوي چې د کابل او واشنگتن د ستراتیژیکو همکاریو سند ملي شورا تصویب نکړي
ایران روز مره ازین وکیل صاحبان دعوت کوي هغه ته پیسې ورکوي په دې کوشش کوي چې دوی تشویق کړي چې دوی دغه پیمان ته د عدم اعتماد رایه ورکړي
پاکستان سر له سبا له پېښور غیر قانوني افغان مهاجر باسي
کوم سره نیول کېږي څو کسان چې دغه د خاندان غیر قانوني د پاتریګي غټول بو سره ریپورت کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې د هغه ډاکټر نیول خندلی چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په نیولو کې له امریکا سره مرسته کړې و د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن په کابل کې افغان ولسمشر حامد کرزی سره ولیدل او له افغانستان یې د فرانسوي پوځیانو د ایستلو په اړه خبرې وکړې فرانسوا اولاند نشته دوی اونې مخکې د فرانسې د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویل چې د روان میلادي کال تر پای به خپل اسکر له افغانستان وباسي له ولسمشر کرزی سره د فرانسوا اولاند د خبري غونډې رپورت له کابل د ازادي رادیو خبریاله حمیده هارون عثمان راکوي
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو په ایستلو ټینګار وکړ او ویل چې د روان میلادي کال تر پایه به شاوخوا 2000 سرتیری وباسي فرانسوا اولاند د جمعې په ورځ لمخ کې نه په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته راورسید او له افغان ولسمشر سره د افغانستان سیمې او نړۍ په حالاتو خبرې وکړې ښاغلی اولاند په خپلو خبرو کې له افغانستان څخه د فرانسوي سرتیرو د ایستلو نیټې ته هم اشاره وکړه او ویل
Je rappelle les dates qui seront
هغه نیټې چې تاسو ته باید وایم دا دي چې د 2012 کال په پای کې به هیڅ فرانسوي جنگي ځواک په افغانستان کې پاتې نه وي او شاوخوا 2000 سرتیری به مولا افغانستان څخه ووزي زموږ یو شمیر سرتیری به د پوځي وسایلو له کبله په افغانستان کې پاتې شي څو د هغه استفاده افغان ځواکونه ته وخی
فرانسوا اولاند ویل چې د جمعې په ورځ لږ غرمې مخکې افغانستان ته د خپل سفر په پیل کې په کاپیسا ولایت کې لشپاک سو میشتو فرانسوي سرتیرو سره هم کتلی دي خو ښاغلی اولاند زیاته کړه چې له افغانستان څخه د سرتیرو ایستل په دې معنا نه ده چې له افغانستان سره همکاري له منځه وړي د فرانسې جمهور رئیس ویل چې هیواد به له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو تر ایستلو وروسته په ملکي برخو کې خپل مرستې پراخې کړي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی فرانسه د افغانستان شاوخوا سل کلن دوست هیواد وباله او ویل خوښ دی چې دوی د ملکي او اداري خدمتونو او روغتیا په برخو کې له افغانستان سره مرستې کوي ښاغلی کرزی وړاندې د دوی ترمنځ شویو خبرو ته په اشاره ویل
ما وجرات ما بهشان وایحت ما در موارد مختلف همکاري
ما دوی جلالت ما په اوس موږ دواړو پلاو د دواړو هیوادونو پر ګډو همکاري او سیمه خبري وکړي او خوښیم چې دوی افغانستان ته سفر وکړ او د راتلونکو همکاري لپاره نوې بنسټ کې خوت
په افغانستان کې اوسمهال شاوخوا 3500 فرانسوي سرتیري میشت دي چې شپږ سوه یې کابل ته نږدې په کاپیسا ولایت کې دنده ترسره کوي. په تیرو لسو کلونو کې 3 اتیا فرانسوي سرتیري په افغانستان کې د امنیتي دندو په مهال وژل شوي. د دغه هیواد جمهور رئیس افغانستان ته د خپل سفر د پیل پر مهال کاپیسا ولایت ته ولاړ او له افغانستان څخه یې په ټاکلې نیټه د خپلو عسکرو د ویستلو د پروګرام پر عملي کولو خپلو پوځیانو ته ډاډ ورکړ. فرانسا خپل پوځیان د ناټو له ټاکلې مهال ویش څخه دوه کاله مخکې له افغانستان څخه باسي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په حق له د معلوماتو د شریکولو په تور ډاکټر شکیل اپریدی ته د 30 کلونو سزا د منلو نه ده. وړاندې په خبرونه کې د هیلری کلینټن بشپړې سرګندونې په دې ارتباط خبرو، خو اوس به یو بل رپورټ راوخلو. ځینې افغان حکومتي سرچینې وایي چې ایران د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند د رد لپاره 25 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د دغه سرچینې په وینا چې نومې نه دی څرګند شوی، ویل شوي چې ایران د ولسي جرګې د یوه غړي په وسیله په یو شمېر وکیلانو چې نومونه یې نه دي ښودل شوي پیسې ویشلې دي. د ایران لخوا په وکیلانو د پیسو د ویشلو د رپورټونه په داسې حال کې خپره شوي چې ټاکل شوې ولسي جرګه سبا د ستراتیژیکو اړیکو سند د خپلې عمومي غونډې په اجنډا کې شامل کړي. د دې موضوع تفصیل له کابله د حمید محمد په رپورټ کې.
د افغان حکومت د یوې سرچینې په وینا ایران د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند په اړه د ولسي جرګې د بحث د پیلېدو په درشل کې په یو شمېر وکیلانو د پیسې د ویشلو هڅې ګړندۍ کړې دي. دغه سرچینې چې د نوم د نه ښودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل چې ایران د دې کار لپاره 25 میلیونه ډالر ځانګړي کړي او د ولسي جرګې د یو غړي حضرت علي په وسیله په وکیلانو پیسې ویشي، سو دا سند تایید نه کړي. د دې سرچینې په وینا حضرت علي د ولسي جرګې هغه غړی ده چې میرمن ایرانۍ ده، د خپل مشهد کې کور لري او پرته له ویزې ایران ته تګ راتګ کوي. خو خپل حضرت علي چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې دا تورونه په کلکه رد کړل او ویل چې د دې هیچا غلام نه ده.
دا یو شی چې تاسو بوته کو چې فلاني وکیل یا فلاني دې کې دا شی شری دا زموږ حق دی. افغانستان اساسي قانون د اسلامي اصولو سره چې موږ استراتیجی ردو تاییدو در پارلمان اخبال الله فیصله تا ندی رسیدلی، ولی دا چه نه هیچ چه غلام نیمه زده خود بنده ایم افغانه.
تر ده مخی در رویترز خبری اجانس دزن و افغان چارواکو پا حواله چه نمونه نده اخیصل چه ویلی کلی چه وز محل پا ولسی جرگا که تر سلور سال ویختو پوری داسه کسان موجود دی چه پریل ایران چه خدا پیسو را تر لاسه کولو شک گیگی. دا یوازې ایران نه ده چې دغه هلې ځلې پیل کړي، بلکې ویل کېږي چې پاکستان هم له وکیلانو سره د دغه سند دردولو لپاره خپل تماسونه زیات کړي دي. په وکیلانو باندې د پیسو د ویشلو رپورټونه په داسې حال کې خپاره شوي چې ټاکل شوی د شنبې په ورځ ولسي جرګه رسل زیاتو لانجو د ستراتیژیکو اړیکو سند د خپلې عمومي غونډې په اجنډا کې شامل کړي. تر دې مخکې ځینې حکومتي چارواکو او د ولسي جرګې غړو ویلو چې ایران د ولسي جرګې له غړو سره د لیدنو کتنو لپاره په کابل ښار کې ځینې کورونه هم په کرایه نیولې دي. د ولسي جرګې یوې غړې آرین یون د دې مسلې په تایید سره وایي چې د ایران لخوا کېدونکې هڅې د دې سبب شوي چې د افغان حکومت له غوښتنې سره سره د ستراتیژیکو اړیکو سند د ډېر وخت لپاره د جرګې په اجنډا کې شامل نه شي.
ایران تقریبا د کابل په ښار کې څو بې دفترونه نیولې دي او دوی روزمره ځینې وکیل صاحبان دعوت کوي، هغې ته پیسې ورکوي او هغې سره میټینګونه نیسي. حتی د شب نشینۍ محصولونه هم شته ده چې په دوی کې دوی کوشش کوي چې دوی تشویق کړي تر څو دغه پیمان ته
له بل لوري. په کابل کې د ایران نوی سفیر چې ویل کېږي د سپای پاسداران انقلاب غړی دی او په افغانستان کې د کورنیو جنګونو په محل ناوړه سابقه لري، د مشرانو جرګې له رئیس سره په لیدنه کې غوښتي وو چې د ستراتیژیکو اړیکو سند باید تصویب نه شي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا او د ستراتیژیکو اړیکو د سند پر ضد په افغان رسنیو کې هم پراخ کمپاینونه کوي. د رویټرز اجانس په یو وروستي رپورټ کې ویل شوی چې انصاف اونیزه یو له حقو درو رسنیو څخه ده چې د ایران لخوا مالی ملاتړ کېږي او د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند له لاسلیک وروسته تر اوسه پورې د دې سند پر ضد شپږ تحلیلي مضمون نه خپره کړی دی.
په راپورټ کې مو واوریدل چې یو شمېر افغانان تور پوری کوي چې ایران هڅې پیل کړي څو د افغانستان د ملي شورا غړي وهڅوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو اوږدمهاله سند تصویب نشي. سبا په ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې دغه موضوع څېړل شوې ده چې آیا ایران په رښتیا دغه هڅې پیل کړي دي، د افغانستان پارلمان څه کوي، او همداراز به د افغانستان د ګاونډیو د مداخلې په ارتباط د دې موضوع په اړه تاسو په دې پروګرام کې واورئ. که چیرته تاسو غواړئ چې پوښتنې وکړئ نو د ازادي راډیو مایک ستاسو په اختیار کې دی. د همدې ستراتیژیک سند په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
منم بریج جنرال ډیپلوم انجینر محمد انیف ده. زه داسې فکر کوم چې که چېرته صادقانه وي، د خلکو په ګټه وي، د افغانستان په ګټه وي، د وطن په ګټه وي، د پردي شرط شی نه وي، موږ دا منو. او که داسې وي لکه دا لس کاله چې اوسي نه راته کوم کانال جوړ کړو، نه فابریکه جوړه کړه، نه کارخانه جوړه کړه، نه هیڅ شی جوړ نه کړو، غریبي د فردی راغلي اوسي، موږ باید دغه بېکاري له منځه بوسو، بېکاري له منځه یې نه وړله. او دې دپاره راغلي اوسي دوی باید امنیت راولي، امنیت یې رانه وستل. په دې کې زه دا فکر کوم چې که صادقانه وي، رښتیا وي، حقیقي وي، او د خلکو د وطن په ګټه کار وکوي، دا ښه کار ده. او که صادقانه نه وي، د پردي شاته یو بل شی وي، بس هغه نو خپله نه مه
تراتی دی که ور سره دسخط که بیا داغی نزمنگ خوخوخ نده چه پده ورس پورا چه گوره زمنگ دا افغانستان خلق چی دی کنه غرنه مرکی گا امریکانان ار سالاک پا منگمان جو کرده دی داغی نه چه نیخ خده.
نوم نجیب الله زرمتای ده او د کابل ښار اوسیدونکی یم. ما په نظر باندې خو دا یو ښه کار ده، د افغانستان په ګټه باندې ده چې یو دا ستراتیژیک تړون سي امضا سي. ولې سې په دغه وطن کې هر همسایه او ګاونډي سي دی هغه لاسوهنی کوي، او موږ غواړو چې دغه د ګاونډي د وادو د لاسوهنو نه خلاص سو او دغه ملک یو خوشحاله ژوند ولرو.
په کابل کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه اوریدي. ټاکل شوی ده چې سبا په ولسي جرګې کې د دې سند د تصویب په اړه بحث وشي. وروسته په خپرونه کې په پاکستان کې د ازادي راډیو د یو شمېر افغانانو څرګندونې په دې ارتباط تاسو ته خبرو چې پاکستان پریکړه کړې ده سر له سبا له پېښوره یو شمېر غیر قانوني افغان مهاجر وباسي.
خبری مجله اوری.
د امریکا کانګرس د سلګونو ډالرو په ارزښت د هغې لانجې په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو لپاره د خوراکي موادو د اصلي برابرونکي کمپنۍ او امریکا دفاع وزارت ترمنځ راغلی ده. د استاسو جرګې یوې فرعي کمیټې ته دنده سپارلې ده چې د دې لانجې په اړه د کره معلوماتو لپاره د دفاع وزارت له لوجستیکي څانګې او له تورنې کمپنۍ څخه اسناد وغواړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
پنټاګون وایي چې د سپریم فوډ سرویس په نوم کمپنۍ د خوراکي موادو پیسې پر دوی زیاتې شمېرلې، خو د هالنډۍ کمپنۍ ویلي دي چې جګړه ځپلې افغانستان ته د موادو په استولو کې پیچلتیا او خوراکي موادو ته اورپېښو خطرونو ته په پام سره د دې موادو د بیو په ټاکلو کې خپلې محاسبې په دقیق ډول کړې دي. د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات استازو په ګډون د کانګرس د استازو جرګې ګمارل شوې کمیټې د جی ایم بی ایچ په نوم کمپنۍ او د دفاع وزارت د لوجستیکي چارو ادارې ته په یو مکتوب کې لیکلی دی چې د لسو ورځو په ترڅ کې د دې قرارداد په اړه چې له 2015 کال راهیسې د امریکا د مالیه ورکوونکو 5.5 میلیارد ډالر پرې لګېدلي او اوس یې ترمنځ لانجه راپورته شوې ده ټول اسناد او معلومات برابر کړي. د امریکا کانګرس د دې لانجې په اړه تحقیقات په داسې حال کې پیلوي چې په افغانستان کې د امریکا له میلیونونو ډالرو مرستو څخه د ناوړه استفادې په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د امریکا کانګرس د دې لانجې په اړه تحقیقات په داسې حال کې پیلوي چې په افغانستان کې د امریکا له سلګونو میلیونو ډالرو مرستو څخه د ناوړه استفادې په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او له بلې خوا پنټاګون په پام کې لري چې په خپله بودیجه کې په زیاته اندازه کموالی راولي. د کانګرس غړو د دفاع وزارت لخوا پر قراردادونو د څارنې په اړه شک څرګند کړی او دا ویره یې هم ښودلې ده چې سکل په دسمبر میاشت کې یو ځل بیا له دې کمپنۍ سره تر مخکینی هغه لوی قرارداد ونه کړي. که څه هم ټاکل شوی چې امریکایي ځواکونه به د 2014 کال په پای کې له افغانستانه ووځي، خو د اټکل له مخې د نوي قرارداد ارزښت به د راتلونکو 15 کلونو لپاره له 10 نیولې تر 1.5 میلیارد ډالرو پورې وي. ټاکل شوی چې د کانګرس لخوا په دې اړه د تحقیقاتو لپاره ګمارل شوې فرعي کمیټه به له پنټاګون سره په ګډه په دې برخه کې ظاهرا د تفتیش د نشتوالي په اړه د حقایقو او نتایجو څیړنه وکړي. د سپریم ګروپ په نوم تورنې کمپنۍ ویلي دي چې د کانګرس مکتوب ته به سمدستي ځواب ووایي، خو د دفاع وزارت د لوجستیکي څانګې ویاند وویل چې دا اداره د کانګرس لخوا د معلوماتو د غوښتنې پر درخواست غور کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په هکله د معلوماتو د شریکولو په تور ډاکټر شکیل اپریدی ته د اسلام آباد لخوا د 3 کلونو سزا د منلو نه ده. وروسته به په خپرونه کې د هیلری کلینټن څرګندونې په دې ارتباط خبرې کړو، خو اوس هم د پاکستان په اړه یو مطلب لرو چې له افغانستان سره ډېر ارتباط لري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي سر له ثواب ټول هغه افغان مهاجرین ونیول شي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري. په پېښور کې 13 افغان کډوالو ته د صوبایي حکومت لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل نن شپه پای ته رسیږي. د صوبایي حکومت د پریکړې له مخې په لومړي سر کې به دا سلسله له پېښوره پیل شي او بیا به د صوبې نورو ښارونو او سیمو ته وغځول شي. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان انګار له پېښوره رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت امنیتي ادارو ته د هغو افغان کډوالو د نیولو امر صادر کړی چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې اوسیږي. صوبایي حکومت یو میاشت وړاندې دغو افغانانو ته چې د یوې اندازې له مخې شمېر یې شاوخوا 400,000 ته رسیږي خبرداری ورکړی و چې د مې میاشتې تر 15 د له پېښوره ووځي که نه نو له قانوني چلند سره به مخ شي. د پېښور د ډي سي او یا امنیتي چارو د مسؤول ویاند فیروز شاه آزادي راډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د دغې پریکړې د عملي کولو لپاره پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته رسمي مکتوب لیږلی او د کډوالو د زر تر زره نیولو او له پاکستانه د ویستو امر یې ورته کړی.
25 مئی اخیری ڈیڈ لائن دا کم افغان چې غیر قانوني په پېښور کې یا اوسی کې پراته دي هغه دفعه او هم نن موږ یو ڈی سی او پېښور سراج مکان دفتر نه مراسله جاری کړل پولیسو ته، چونکہ ڈیڈ لائن ختم شو نن د شپې 2 بجو نه چې کم افغان کډوال پراته دي بغیر څه قانوني تعویزات هغوی په 14 فارن ایٹ کې د هغوی خلاف کاروائی شروع کړې او د 14 فارن ایٹ په تحت به هغوی ڈیپورټ کېدل شروع شي انشاءالله سبا نه. اوس ته جیل ته رہی او سجان پڑتال یا سدا هو شي چې کله هغه مکمل شي دغه نه بعد د تورخم بارډر باندې افغان حکم ته دی پاواله کوي.
د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت تر دغه اعلان وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر محمد عمر داوودزی د پاکستان د کډوالو او سرحدونو چارو له وزیر سره وکتل او له هغې د دې فیصلې د بیرته اخیستو غوښتنه وکړه. په پېښور کې د افغانستان جنرال کونسل سید محمد ابراهیم خیل د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې له پاکستاني وزیر سره د افغان سفیر تر کتنې وروسته صوبایي حکومت په دې ضرب الاجل کې د تمدید ډاډ ورکړی دی.
دغه فیصله چې د 15 ده په دې باندې به دوی عمل نه کوي. دوی ماته دا اطمینان راکړ د هوم سیکرټري په تلیفوني ذریعه باندې او بیا د نېشنل پارټۍ د مشرانو سره هم چې یو نیغ په نیغه ما ملاقات درلوده افراسیاب خټک هغه ته ما دا تشویش نگرانی خپل بیان کړه او هغوی هم وعده راکړه چې موږ به خپل صوبوي حکومت ته د ستاسو تشویش ورسوو او بل په دې کې به د افغانانو سره یو څه همکاري او ښه سلوک نه کار واخلي.
په عین حال کې فیروز شاه بیا وایي چې نه خو یې د مرکزي حکومت او نه هم د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې باب د تمدید یا ځنډ احکامات ترلاسه کړي دي.
نه جی بالکل موږ ته هېڅ قسمه فیصله نه ده راغلی. دا نو چې موږ ته 25 تاریخ دی نو په دې ورځ پورې د هغوی طرف نه د ټرینس د نورې توسیع کولو د ډیډلاین یا دغه څه خبره نه ده راغلی. نو دې په لړ کې خپله چې کوم موږ مراسله ده هغه پولیس ته جاري کړله او انشاءالله سبا نه به د هغوی خلاف کریک ډاون شروع کیږي. نه جی دا به بالکل چې کوم سړی نیول کیږي د هغه خاندان جان پړتال به کېږي. څو هغه کسان چې د هغه د خاندان غیر قانوني د پاتې کېږي هغه ټول به سره رپورټ کیږي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت امنیتي ستونزې د مهاجرینو د ویستو دلیل بولي، خو ډیری افغان کډوال او ان پاکستانیان بیا وایي چې تر ننه په دې صوبه کې هیڅ افغان په ځانمرګي بریدونو چاودنو او نورو تروریستي پیښو کې ککړ نه دی پیژندل شوی. بلخوا د پنځشنبې په ورځ یو شمېر ملتپالو پښتنو په پېښور پوهنتون کې یوې غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت دغه پریکړه په کلکه وغندله او د دې ګوند پر مشرانو یې غږ وکړ چې په دې باب دې له نوي سره غور وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار یوازې د هغو افغان مهاجرینو غم خوري چې د دې ادارې په ملاتړ یې د کډوالۍ کارتونه ترلاسه کړي دي او پاتې نور چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له هر ډول قانوني حقوقو څخه بې برخې ګڼل کیږي.
پاکستان سر له سبا له پېښوره د غیر قانوني افغان مهاجرو د ایستلو پریکړه کړې ده. په پېښور کې د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
ستاسو له پیغامونو نه
فادر یو خیمه ته 100 روپے کرایا ټول ورځ کباړ غونډو مس خپل کور روزګار چلو تر هغه عمر به چې ګر کم عمر چې دا پښتانه موږ شړل چا غوي موږ لازم کور کې زیور کې چې موږ خپل ملک دی موږ خپل ملک کرال شو تر هغه شب بارانونه کوو چې موږ حالت څنګه دي ماشومان هم بیا به باران کې ټول ورځ وبو کې ګرځي د خوده خشنو کې موږ خپل ټول ورځ وبو به د خلار ورکو د غندګي د کورونه تمبوان دي لکه د میاشت راځي د کلا 100 کلا 2000 داسې کوم مزدوری کو شکر الحمدللہ زیم پلار میں دے مزدوری کو دورا دے 250 مزدوری کو اگر سنا سا کور خرچہ کو سنا سا ساتو دے ازمہ کو دے اگر کرائے ورکو
سوائلا دخل تا پینز شپک کالا شو نور آل تامیو لس کالا تیر منگا مشکلات آن دادا تی خدای را کی چخپل وطن تلال شو خشی سکم دلتا پراتے ہیں دخل سالا میں دے مریض او یو چور پاس زیم دے اگر کار مار کئی سکم خدای را کلل لن تی شخپل وطن
شیر زمان پلا دیڑی کو مخ نخپل مریض ما وسن لرمان باز زی سی باز ز نساتی باز ز کی اوچی ناسی ام ول نز من سره کومک شي من سره پوش مدد شي چې مونږ خپل یو خرچه مرچه پیدا کو زمونږ وسنه مجبوری نه دلته پراته یم د خپل نه پراته د چا وطن نه خوخي هر سړی وطن یادیږي زمونږ مو خوشا داد چې زمونږ خپل وطن کې وای مجبور نه دلته پر
عبد الجبار سالور نیم سم او بار پټ ویل خلک بس پک نظر ګوري چې ته په صحیح نظر خلک وای زی خپل وطن نو چې مونږ خدای مهربانه شي مونږ سره قرضې امداد وکي نظم کې شته نه جادات نو مشته نوال تلاش پڑا کون دیال تم تو سوگر شرا کی چمو خپل وطن تلاش شو چتا یوز مکس مکا
پو پیشور کی مو د یوشمیر افغان مهاجرو سرګندونی اوریدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن په حق له معلوماتو د شریکولو په تور ډاکټر شکیل اپریدی ته د درې شکلونو سزا ده منلو نه ده او دا خبره به د اسلام آباد له چارواکو سره وڅیړي. خو پاکستان وای امریکا دې د دوی د محکمې د پریکړو احترام وکړي. بشیر ګواش رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د اسامه بن لادن د ځای د معلومولو په لړ کې مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدی ته د پاکستان لخوا د 3 کلونو سزا به انصافي بللې. هغه په یو خبري غونډه کې ویل پر دې مسله به د پاکستان سره خبرې کوي.
We are in the midst of a series
mung lagiyayu da pakistani hukumat sara pa yoshmir aga mauzuat khabari kawu che america aw nari wali tolani la para ahmiyat lari pa yakini toga da dr afridi sara chalan la adagh muhim mauzuat saha yawada mung ba da khabar raporta kawu zaka je mung pa fikr aga sara shwi chalan pa be insafe aw be adalate wala
we think that his treatment is unjust and unwarranted.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکو ډاکټر شکیل افریدی په ایبټ آباد ښار کې ماشومان ته د ویکسین ورکولو پروګرام دلاري په دغه ښار کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه د امریکا استخباراتي ادارې سیاي ته معلومات ورکړي وو. اسامه د تیر کال په مئی میاشت کې د امریکې په پټو پوځي عملیاتو کې ووژل شو. ډاکټر افریدی ته د ملک سره د غدارۍ په تور 3 کاله د بند سزا اورول شوې خو هیلری کلینټن وایي
The United States does not believe
امریکا په دې باور نه لري چې د ډاکټر افریدی د ساتلو لپاره د کوم جواز وي. موږ دغه په مجرم پیژندل کېدو او سخت سزا افسوس کوو. دا غمرستا د نړۍ د خونړو وجونکو څخه د یو مهم کس په لمنځه وړلو کې مهمه وه. دا په ښکار توګه د پاکستان زمونږ او د ټول نړۍ په ګټه وه. د اسامه بن لادن لخوا رامینځته شوې ترهګرې د ختمولو په کوششونو کې د مرستې په لړ کې د ډاکټر افریدی عمل د پاکستان سره هیڅ قسمه غداري نه وه.
که څه هم ډاکټر شکیل افریدی ته د اف سی آر د قانون تر مخه سزا ورول شوې خو د قانوني چارو کارپوهان وایي د ډاکټر شکیل افریدی لپاره د اپیل حق شته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند معظم علی خان وایي چې امریکا دې د پاکستان د عدالتي سیستم او پریکړو احترام وکړي.
تر کومه چې د خاغلی افریدی د معاملې خبره ده نو دا به د پاکستانی قانونونو تر مخې د پاکستانی عدالتونو لخوا فیصله کیږي. زما په اند موږ باید یو بل د عدالتي سیستم او قانوني بهیر احترام وکړو.
ډاکټر شکیل افریدی ته د سزا اورولو لوجې د امریکا او پاکستان وار د مخه خرابې اړیکې نور هم پسې خرابې شوې دي او په خبرګون کې د امریکا د سنټ وی کمیټه پاکستان ته په امریکایي امداد کې د 3.5 میلیون ډالرو د کمولو فیصله کړې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو مازیګرنی لومړنی خبری مجله هم دلته سر ته رسیږي. په بلې یوې کې سید سمیع عباس لطاس